1955 کال د ساور کودتا داود خان ته د نور کار فرصت ورنکړ او هغه د کورنۍ لولسو غړو سره ووجل شو. اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له خلکو غوښتي چې په احتیاطي تدابیرو سره خپل ځان او کورنۍ خوندي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې پنجشنبې په ورځ د ساري ناروغۍ د خپرېدو په اړه راپور خپور کړی او ویل شوي چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ 494 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تیر میاشت افغانستان له 100 میلیونو ډالرو ډیر صادرات او له 810 میلیونو ډیر واردات کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او اطلاعاتو د ملي ادارې شمیرې ښیي چې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته شوي دي. د وارداتو زیاته برخه له چین، ایران، پاکستان، متحده عربي اماراتو، روسیې او هند څخه وو. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې فدرال پولیسو یو افغان تبه په هامبورګ کې د برید په شک نیولی او تحقیقات ری روان دي. د پولیسو د ادارې د بیان له مخې د دغه کس لومړنی نوم حفیظ ای یاد شوی. پولیسو د دغه مشکوک کس په بایک کې دوه تورې، څو چاقوګان، یو تبرګای او برقی ډنډې ترلاسه کړي. پولیسو د دغه مشکوک شل کلن کس کور هم د یک شنبې په ورځ تلاشي کړی دی او تر دې مخکې هم تر څار لاندې وو. د پاکستان ته مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف لسګونه لوړ رتبه غړي له ګونده وتلي او د دوشنبې په ورځ نوی ګوند اعلان کړ. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر او له هغه وړاندې د خیبر پختونخوا مخکینی اعلی وزیر پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان په نوم د دغه نوی انشعابي ګوند مشري کوي. له د ګوند سره د رپورټونو له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 250 غړي چې د پارلمان استازي او وتلي سیاسي څېرې دي یو ځای شوي دي. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر روزونکی جاناتان تروت او چټک بالر عظمت الله عمرزای د کرکټ نړیوال شورا لخوا جریمه شوې دي. د کرکټ نړیوال شورا په یو اعلامیه کې لیکلي چې دوی دواړه له بنگلاديش سره د دویمې شل ورځې لوبې پر مهال د اصولو خلاف عمل کړی دی.
د زهرو کاروان
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوالي سره معتادینو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړې ده.
نن که ته پورتګال راټولې تاریخ بندې ته بندې اقتصاد ته تاوان رسېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهیر کې د معتاد ګوښه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
پوست پخوا غوندی لخپل کورنۍ او دوستانو سره تگ را تگ نشم کولی.
دا چې احتیاط ناروغي ده که جرم په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارشاد منصور سره مرکه کړي.
د دې ناروغي په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شامل دی شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی محمود الله وایي چې د ګاونډي له احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا هم ړنګ شوه.
بیا د ژوندۍ خراب سو، حتی تر دې حده ورسېد چې دی د ګاونډي له کورونه غلا شروع کړي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
بشیر زویه، څه دې راته ویل؟
تاسې رښتیا ماته کوزده راکوئ؟
هو رښتیا کوزده درکوو.
نو تاسې خو به زما سره یوه مشوره کوله.
پرونه په راپور پیل کوو. د بریتانیا په پالیسی کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوګنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لغ کړي. دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د ښیښي او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشئی موادو د بیو لوړېدو ته په کتو سره کیدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د برېټانیا په پالیسۍ کې د بدلون بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پرېکړه دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکارۍ جلبولو لپاره کار اخیستل کېږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی سي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه سي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګېدلی بندیز به همداسې پاتې وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو او هیروینو بیې لوړې سي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج سي او نشئی موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای سي. د درېیم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي، د نشئی موادو وضعیت به نور هم خراب سي. په اروپا په تېره بیا برېټانیا کې به معتادین د شیشې او فینټالین په ګډون نورو نشئی موادو ته مخه کړي. دې برېټانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته سي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو 13 میاشتو کې به په نړیوالو بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغېز روښانه سي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څېړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 30% ډېر تریاک په افغانستان کې تولید شوي وه. د برېټانیا د روغتیایي بنسټونو څېړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 35% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان د تریاکو څخه جوړ شوي او بیا برېټانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلي چې افغانستان په تیرو 20 کالو کې نړۍ ته د نشئی موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان چې د نړۍ په سطح کې لویو تریاکو اول نمبر هیواد دی. اقتصاد نن کته پوډګار ټولې تریاک باندې خبرې اقتصاد ته تاوان رسېږي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو 20 کالو کې د افغانستان 80% تریاک یوازې له هلمند ولایت څخه لاسته راتلل چې د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو په واک کې وه. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان په نړۍ کې د احتیاط ستونزې ته په کتو سره په یو ځل د کوکنارو د کښت او نشئی موادو تولید کمول خطرناک کار بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې باید په نړۍ کې د نشئی موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشئی موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشئی مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت د خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډېر کم شوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یو ځل د کوکنارو د کښت منع کول بېوزلي ډېره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو 6 میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر 6 میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لریوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنې او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشئی مواد د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغېزو تر څنګ د دوی خوینه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشئی په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه.
کله چې لچا سره د کورنۍ ملاتړ نیوي او څوک مینه ورسره ونه کړي، کاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګري لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخواني معتاد ملګري دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنیو، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خوانده چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې دته په پیل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره هم تګ راتګ کولو، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولی، ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلی. اوس له خپلوانو څخه ګوښه شوی یم. اوس چې کله ځینې ملګري ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم. آخر می دا غوره وګڼل چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي،
در جای باشم کې مثلا کس مر نه بینه.
ارواپوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشه یي موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغېز کوي. له همدې امله خلک خپلې اړیکې ورسره پرې کوي. خو احمد شاه بیا خپل دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي او له خپلوانو څخه لرې شي.
دوی باندې متواتر تداوي کوم، په ډېر تکلیف په ډېر زحمت باندې، لکه تر اوسه ما دې ته خبره نه ده ویستلې چې درو همسایه تو کورتو ایسي پوډري. خو خلپې خبر دي، پوره پوره خلکو لیدلې په سترګو چې دا عمل کا.
ځینې معتادین له کورنیو څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو بازارونو کې ګرځي چې د نشه یي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډېر ځوروي. چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمان الدین دی.
پار سال که د ایران کې آمد بود خانه باز
تیر کال می ممال ایران کور ترغی هلته متاثر شوی او زما د ورور د نکریزو شپې او واده ترانغی د کار دی خفه کړو. موږ نه پوهیدو چې دای ول زمو کررانغی زمو ماما دی باید په خوخی او غم کې را سره شریک شي.
نه خوشی غم
د ارواپوهانو له نظر نشه په لومړی پړاو کې موتات خوشاله ساتي. یو موتات کولای شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي، خو د وخت په تیریدو سره یې له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعته د سهار د شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 1200 شپو نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد یو رواني او ذهني ناروغي ده. باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه بلکې د ناروغ په ډول چلند وسی. دا چې اعتیاد ناروغي ده نو بیا خلک ولی معتادینو ته دی و ګناهګار او مجرم پسترګ ګوري؟ معتاد د مجرم پسترګ کتل له هغوی سره بد چلند کول خپل معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلند کولو لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده.
اعتیاد یو ډیر پیچلی ناروغي ده. دی ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي، بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د یو معتاد په وجود کې د مخدره موادو له کبله رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ نور اړخونه هم لري لکه فامیلي اړخونه او ټولنیز اړخونه. دغه ناروغان له ګڼو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي او په دې جریان کې کېدای شي ځینې داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي. په ټوله کې ویلای شو چې اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
کله چې اعتیاد د نورو ناروغیو په چیرې یوه ناروغي ده، بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بد سترګه ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي؟
کله مختلف اړخونه ورته وکتل شي. یو موتات کېدل شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نشي پټولی، ولې په عین حال کې کېدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کېږي. ولې په اصل کې خپل په مخدره موادو اخته کېدل دا یوه ناروغي ده، دې ته جرم نشي ویل کېدای، ځکه دا د طبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغیرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولی او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلن ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي دوی نه تنها له جسمي او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپلې کورنۍ، له دوستانو، له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي. تر ډیره خپله د احتیاط ناروغۍ یا مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې او په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي، او تر ډیره له معتاد سره د مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي، او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاق انسان په صفت کتل کیږي. ولې دغه خبرې په خپل ځای د دې لپاره چې یو معتاد تداوي شي، د مخدره موادو استفاده پرېږدي، ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي او د هغه د تداوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د معتادینو کورنیو ته مو توصیت څه ده؟ دوی باید له خپلو معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
د مخدره موادو د استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضي تغیرات رامنځته کوي او دغه تغیرات په اسانه او په کمه موده کې لمنځه نه ځي. د درملنې موده ډیره اوږده وي، په دې جریان کې کېدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هره برخه کې ډیر زیات مهم دی، او که چیرته کورنۍ خپل غړی هغه غړی چې مخدره مواد کاروي له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار، د روزګار او د مسؤلیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي، نو طبعا دوی کېدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي، او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي، او دا هغه مرحله ده چې کېدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سرغړونه او جرمونه ترسره کړي، او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي، او مخصوصا د موږ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو د دغه مرحلې د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوه شي معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید د ناروغانو په سترګه ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي له پلوه، د تعلیم له پلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده، او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه همدا ده چې دوی له معتادینو سره په اکثره ځایونو کې سپک چلند کیږي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه، د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي، او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته، دواو اخیستلو ته، د دواو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي، او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کېدای شي ورته عمل ترسره کړي، او دا کېدای شي کورنیو ته، ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو خلک پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي؟
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې، د مخدره موادو د استفادې په کنټرول کې او د احتیاط په درملنه کې دا دی چې مسؤلین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو پوهاوی لوړ کړي، او دا پوهاوی دا تعلیمات عامو خلکو ته تر ډیره مرسته کولی شي چې دوی خپل ماشومان، خپل کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي، دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغې د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنی وضعیت دوام وکړي، دغه ستونزه کیدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان، ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفادې ته مخه کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالروف تر نشه مخکې تکړه خټګر وو او د ټولې سیمې د معماری کارونه به یې کول. دغه ډول د ځوانانو د شورا غړیتوب هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به یې پر ونډه اخیسته، خو کله چې معتاد شو د هر څه ځینې پاتې سول. آن دا چې اوس د سیمې خلک هم باور نه ورباندې کوي او د ده له ویرې د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالروف خپل کور او سیمه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه نورې خبرې به د ده له یوه ګاونډي محمد الله څخه واورو.
مونږه نږدې ګاونډی ده. مخکې له دې نه چې دی معتاد شي، دلته د غونډې کلي ساختماني کارونه تاده واشی د کول ته، او په مړي ژوندي کې به یې ګاونډیو سره او کلي خلکو سره به یې اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې جای درلود. دی خو منطقه کې ډېر مشهور او خلکو پېژانده، نو هر چا مثلا موضوعګانې یا خواستګاریان یا طلبګاریان چې کېدې هر معاملو کې به دا د ګاونډیانو په معاملو کې دی و. دوی ژوند ښه و، کور یې ښه و، پیسې راوړلې کور ته، اقتصادي مشکلات نه ول ورسره، نو زمن مکتب ته تلل دایم ښه و. بعد له دې نه چې دی معتاد شي، بیا یې د ژوند ډېر خرابه سو، حتی تر دې حده ورسېده چې دی د ګاونډیو له کورونه غلا شروع کړي، جنگونه به کول. بوسیا حتی مشر زوی عصبي تکلیف پیدا کړی، په دې خاطر یې د خپلې ښځې سره جنگونه کول، د کور د غصبه وسایل غلا کول، خرڅول به د مواد به ځان ته پیدا کول. کله غلاوې شروع کړې، د خلکو له نظر نه ولوېده، حتی مجلسو ته چا نه پرېښوده. ماجد جمعې مانځه ته به چې کله راغی، نو خلکو به ته د چپلاقو ته به یو نفر ودراو چې دا یې وینسي ځان سره. زامن کله چې به مکتب ته تله، حتی چې کوم هم صنفي به یې ورته ویل چې یا د معتادو یا د پوډریزو، نو ده به حتی ژړلې. نو اقتصادي مشکلات زیات شول. حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ کړ چې د هماغه ډوډۍ به یې د کلي کور پخوله، او له دې لارې نه به پیسې پیدا کولې. زمونې مشر زوی خو یې مکتب خوشې کړ، په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي، بیا یې باندې شاقکاري کوله. نو بعد له دې نه چې دی معتاد شو، نه به ډېر وخت په انتقه کې، چې کله به دی پیدا شو موږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته رانه وځي، بیا بایسکل یا موټرسکل چې دی غلا نه کړي، بامبو له طرف رانه شي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ. حتی دغه کله به دی د ورونه دنه چې واړول د سره، چې مثلا موږ ګرځېدو یا د زامنو سره، موږ به کور کې چانه پرېښودلو چې دوی سره وګرځې چې معتاد نه شي. په غونډو ځوانانو باندې، په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې. د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل، هغه هم له منځه لاړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې بشیر خبرېږي، نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي، بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی، یو خبره مې درته کوله.
وایا، څه خبره دې راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دې اوس ځوان دی.
هو، په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی. اصل خبره وکړه.
ما لوز لازه او ته ژوندي یو، ښه دی چې مژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو. خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو، نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده. زموږ د کلي د سالاره کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې دیدې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور خپل رات ویل چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به درته ویلی وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویل چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسي دسما یوسل.
ښځې، زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله مونږ ته جلۍ راکوي؟ جلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنیوالي څخه پېژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چاته یې ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ځکه راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینه و مرکه به وروسته ورواستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته یې په خوله وویله چې راسې دسما یوسئ، دسما یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه، څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیره ورشو.
لا 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 لا، خبر یې کنه؟
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی؟
زیری مې در باندې.
د څه شي زیری؟
چې درته یې وایم، زیری خو به راکوي.
او زیری درکوم، ژر راته ووایه چې څه خبره ده.
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا د سمال راوړي.
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایې، ما که یې نه منې د مور څخه پوښتنه وکړه.
مورې، وا مورې،
څه وایې؟
ها دا دی، مور به ټوله کیسه درته وکړي.
بشیره زویه، څه دې راته ویل؟
تاسې رښتیا ماته کوزده راکوئ؟
هو، رښتیا کوزده درکوو.
نو تاسې خو به زما سره یوه مشوره کوله.
نو مشورې ته څه ضرورت دی؟ جلۍ موږ ټول پېژنو او پلارګنې یې تر موږ ته ښه پېژني چې ډېر ښه خلک دي. زموږ د کلي د سالاره کالور ده.
مورې، تا هم عجیبه خبرې کوې. ما کله وویل چې نجلۍ بدرنګه ده او یا زما دا کورنۍ نه ده خوښه؟ تاسې نجلۍ او کورنۍ ښه پېژنئ، خو ما نه پېژنئ.
دا خبره بیا څه مانا؟ تا څنګه نه پېژنو؟
که مو زه پېژندلی بیا مو نه ویله چې واده در کوو.
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی.
ته نه یې خبره چې زه د هیروینو عملي یم؟ زه پر خپل ځان پام نشم کولی او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را دې غاړې کوئ.
زویه، ته خو شکر دی یوازې نه یې، موږ هم در سره یو.
مورې، ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم؟ ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي، زه دا بار نشم وړلی. او بل نو یوازې زه نه یم، د نجلۍ سره هم ظلم دی. ته خپل هم د یوې لور مورې، ته خپله لور عملي هلک ته ورکوي.
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو، دوی خپله راکوي.
نو دوی خو زموږ خانۍ او پیسو ته ګوري، خو باید موږ انصاف وکړو.
نو چاره څه ده؟
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم.
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې؟
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم.
نو علاج خو یې تر واده وروسته هم کولی شي.
مورې، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما درته وویل چې زه عملي یم. عملی مانا ناروغ. سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي.
بس سمه ده، هر ډول چې ستا خوښه وي.
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم، واده به وروسته ګورو. خو که تاسې زما بې اجازې کوزده راوکړه، سخت به پښیمانه شئ.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.
شه ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در شاه‌آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.